کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمینه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، ښځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړې ښځې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي. ولې سړیان مجبوره شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مسایل سي. څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زمنې، یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچې له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه، د هغوی نه داسې کومې زنانه پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ورپاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانه او سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوس تجاران او سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومکو سره اوسي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته دغه چهرې ته به داسې کتل یا لباسه به داسې کتل. نو هغه به تا ته معلومېدل چې دا خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس یې تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلی او سره لباس ایجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې وویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان مې واړه دي، میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسبو کار څخه ولوېده. بیا هماغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلی یم. د مجبوریت لمخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي زورونې سره هم مخ کیږي. 90 کلنه ماری وایي چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دنده له لاسه ورکړي. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون راوځي او ګدایي کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخله، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي، ځي بیا مونږ خپل جی بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو مېرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره د بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېر هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همداسې وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار غریب ته څه کار وشي، وایي څه کومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ښه نه بد، یو لاره سره کومک کوي نور بس.
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټولو، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټولو ما خلک سلخم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا قلم خرڅ کړي، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیفونه خرڅ کړي، شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدایي نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه، نو ځکه مونږ کار کوو. موږ کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي، زه خپله همغه کار کوم، ورونه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور، زه چې رانه شم ورونه خو وایند مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده کنه، دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې 300-200 کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دی، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو، یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبور شوی دی، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. په خوانی دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده. د ښځو څو ورځې مخکې وه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل، دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې سی د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې شي، پریشانه پاتې شي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید هغه کې. خو یو شی زه باید چې ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي، نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بلې، د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے باز قصی اور دل دی، بلکہ لازیات مرکڑی دی تا دے زڑ پورے دس چھا پورے مزل ڈیر خو گدلے، نو اکثر وقت مرکڑی، نو کوشش ہم دا گدا سے یو سوک راسی او خالی لاس دے منگنا لارنس دے کار زمینہ بای سے مسائد سی، او کدے کار زمینہ نو شو مسائد کولے بای سے گوی سرا کوما کوکو. خزا دے منگ ابرو عزت دا، دے منگ خور دا، دے منگ مور دا، او دے منگ لورگان دی. خلق قوارے او چہرے تا مو گوری، نو سړی باید خپله وډار سي، ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سي، موږ هم غریب کېدی سو، موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو، نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او دیو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې هم د اوسم سوداګر ستا چې دوی غټ غټ تجارتونه لري، لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وزي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله او ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپله معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران سې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په موږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري، نو باید چې هغوی سره موږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره، چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که 50,000 ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د موږ پیغلې خورګانې او مرغانې ودرېږي او خیرات غواړي. نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره وي باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري، او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا